په کابل کې د مسګر څلور بجې سوې. السلام علیکم د ازادې رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه زفر با ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري د تورن کوم. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږ، د نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. لوی څارنوالي له اوو ولایتونو څخه د فساد په تړاو د دوسیو د ارزونې خبره کوي، او دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایرس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. اسدالله لودی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې نن پرانستل شوې. دغه کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غني او قربان قلي بردي محمدوف دغه پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. د دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی وو له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوحه کې مخامخ نه دي سره ناست. ده وویل مخامخ لیدو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکراتو کې ټول ته معلومه وي د دنیا د چارچا ته مذاکرات کیږي، نو هلته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پېښېږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له دریو ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي شوي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډیدلې، او مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالي او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولی شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلي اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې د خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه، او ملکیان یې زیانمن کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغلته د جګړې دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلي چې منع شوي وسلې او چاودیدونکي توکي کارول شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ختیځې اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشرې ماري سترادرز په یوه اعلامیه کې ویلي ملکي کسان وژل شوي، کورنۍ بې ځایه شوي، او بې شمېره کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو 13 بریدونه یې ارزولي چې هغو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دوی څېړونکو د نومبر له 10 وروسته د نګورنو قرباغ سیمه له نږدې وکتله. له همدې نیټې وروسته دغلته د مسکو په منځګړیتوب اوربند نافذ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی دی. خود د استازو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دي ویلي چې نوموړی یې پرون استهزا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ټرمپ د استهزا په اړه رایګیري وروسته د دې جرګې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسون تورنوي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښاره خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او وایي چې دغه ډله به شاوخوا یو میاشت هلته پاتې شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر د پروژو پرانستل د افغانستان او سیمې لپاره مهم ګڼي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي.
لوی څارنوالي وایي د اوو ولایتونو څخه د کورونا ویروس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزوي، خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې پر شفافیت اندېښنه ښيي.
لوی څارنوالي او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایروس اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا راپور هم سته او په دوه منې کې
یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزی دی، یو وشت زمون دی، تقریبا اته دی کنه لورګان دی. دا په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی شي او قوم کې وازمه او زما ډلو ټپل لوی شي.
دا به په کور کلی کې باورې تر څنګ د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام هم لرو او ورته تیار ساتل. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانسته کې وویل چې دا پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوړخیز اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخو د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغو دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځ وبلله او ویل چې دا دواړه هیوادونو د اړیکو کواله سیمه اونړی سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. نور په دې راپور کې وایي
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برښنا پروژو پرانیسته وسوه. د دغو دریو سترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل به شي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ، اتصال، نوري فایبر او نور سترې پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او د اپټیک فایبر شبکې نشنولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې شوې، بل د 1500 کیلو ولټ برېښنا ده چې له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیون ډالر بودیجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له لوري یې لګښت پرې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغه سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسؤلیتونو په اخیستو د دغه دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوې نوې پروژې چې یو شمېر نورو هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي رسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمېنې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په وو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو شویو پیسو کې د فساد دوسیې ورسېدلې دي. که څه هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي راډیو ته رسېدلې معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پېژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندی، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړي شوي او پیسو کې د شوي فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته استول شوي او دوی یې په اړه څېړنې پیل کړي دي.
اوس مهال دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړې څارنوالۍ تر څېړنې لاندې دي. اړونده څارنوالۍ په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلي څو په دې اړه د قانون په رڼا کې په ډېرې چټکۍ سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به یې ټول جزئیات رسنیز شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیږل شویو دوسیو کې کوم کسان شامل دي، خو د افغانستان د بازرس ادارې د نن یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته په پېژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان د روڼتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لویه څارنوالۍ او قضا خپله خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکۍ په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کېږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو په پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي، هغسې مبارزه نه ترسره کېږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د داسې مال د کورونا لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد په تور 18 تنه نور پېژندل کېږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نورو مسؤلانو په ګډون نږدې 60 تنه دې ادارې ته د فساد په تور پېژندلي وو. خو د نږدې څلور میاشتو له تېرېدو وروسته بیا هم لویه څارنوالۍ د دې کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
کور کلی اونیست پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی او دغه راز نور کورنی او نړیوال راپورونه په همدې خبرونه کې اوري. خوست ورزو بیرته د افغانستان ولسمشر څرګندونه ته چې یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو په خوښه اوربند ومني. شغلی غنی د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دریو ګډ پروژو د پرانیست په مراسمو کې نن وویل چې د افغانستان د خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پا پایته رسېدو اجماع کړی ده او په خبره طالبان باید د افغانانو د غوښتنه ومني. نور جزئیات زما د همکارۍ په دې راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینې اندخوی د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نبض ولولي،
زموږ ولس پر سوله اجماع کړی او دا تاوتریخوالی دوام د خلکو د دغه اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنګ او وینه تویوه نه ودروي او اوربند ومني.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس دا څلوېښت کله خصوصا د شلو وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه ستونزه په خپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال راپدې خو څو ځلې د دې غوښتونکو سوای چې د سولې یو دوره مذاکرات او قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل شوي او دا مهال د دغو خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربان اعلانول او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دغې دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ خلاص د رادیو اوري د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې اورو.
د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کېږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کورونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالینډ، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنټین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسوس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پراغلي ځن خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس د انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کورونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څکال یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې یو خبري غونډه کې خبريالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې ښایي ځینې نور هیوادونه مخ کېل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پرله پسې بدلون سره هممهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نورې مخکینۍ پیښې کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساینسپوهانو او ادارو په کلکه رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم په همدې نړیوالو مسایلو کې تم کېږو. د امریکا استازو جرګې له څو ساعته بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري پر شپږمه یې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولی دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل سوی ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا کېږي. په دې اړه د اسدالله لودین په راپور کې نور اورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبت رای ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together.
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ټرمپ سیزاته د هو او 190 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوری غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې ډیر دي د ټرمپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ټرمپ د واک له پای ته رسېدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلې مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالډ ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې پر ویب سایټ هم ولولي او پر ژوندۍ بڼه یې واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورځو غزنی ولایت چیرې چې شزی وای هغه شزی چې د کورنۍ نارینه غړي په جګړه کې وژل شوی دی، له دولت څخه مرسته غواړي او دوی ته د کاري زمینې برابرولو په برخه کې د دولت توجه غواړي. په دې اړه له غزنی ولایت څخه زموږ همکار راپور ته پام کوي.
دا غزنی ګیرول سوالی اوسیدونکي زربخت شاوخوا 45 کلنه ده. دا وایي څلور اولادونه ورلغاړي دي. د دې په خبره تقریبا 3.5 کال وړاندې د جګړې پر مهال پر کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یې میړه او دوی پیغلې لوڼې یو ځای وژل سوي دي. زربخت فریاد کوي او وایي دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. ګلمکۍ هم کونډه ده. دا تقریبا 50 کلنه خو 9 کاله وړاندې کونډه سوی ده. د دې په خبره چې زوی 2 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو د ګیلان ولسوالۍ پر لاره په کمین کې وواژو او درې لی ورځې بیا په اندړو ولسوالۍ کې په جګړه کې 3 کاله وړاندې ووژل سول. د څلورو واړو د پولیسو په لیکو کې دنده پر مخ وړه. دا له خپلې کورنۍ سره اوس په غزنی ښار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. ګلمکۍ وایي د کور څلور غړي په جګړو کې وژل سوي دي او اوس د بېوزلۍ له امله له ستونزو څخه کړېږي. دا وایي دولت، خیریه موسسو او اړوندو ادارو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
موږ
په غزنی کې ډیری هغه کونډې مېرمنې چې میړنه یې په جګړو کې وزل سوي خو اوس دومره څه نه لري چې په خپلو اولادونو یې وخوري. دوی وایي دولت هماغه ډول مرسته نه ورسره کوي څنګه چې په کار ده. څو ورځې وړاندې په غزنی کې تر 160 پورې کونډو او بېوزلو ښځو د دغه ولایت له مرستیالي والي حسین اندړی سره هم په دې اړه یو لیدنه کړې وه. دغه ښځو له هغې څخه غوښتي وو چې دولت دې د دوی د بچیانو د لوږې غم وخوري. دوی له ځایي چارواکو څخه د مرستې غوښتلو تر څنګ غواړي د کار زمینه ورته برابره کړي. د دوی په خبره غواړي د نورو خلکو له احتیاج خلاص او پر خپلو پښو ودرېږي. د غزنی مرستیال والي حسین اندړی وایي محلي ادارې ځینې وخت له دغه ښځو سره مرستې کړې او بیا هم په پام کې لري چې ورسره مرستې وکړي. اغلی اندړی ازادي راډیو ته وویل د ښاري ښځو لپاره د کار پروګرام نه لري ځکه د دې په خبره هغې لوستې دي او باید د دولت په چوکاټ کې کار وکړي. دې د کلیوالو ښځو په اړه زیاته کړه.
کلیوالي ښځې چې دوی سواد نه لري او اداراتو کې دوی لپاره د کار زمینه مساعد نه ده. راتلونکي کې موږ دا برنامې لرو مګر دا په دې پورې تړلې ده چې دا خویندې په خپله څونه متحد دي او څونه علاقه لري چې کار وکړي او خودکفا سي.
حسین اندړی وایي که ښځې اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي د ټولنې ستونزې به کمې سي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې سلګونه داسې ښځې ژوند کوي چې میړونه او یا هم اولادونه یې په جګړو کې وژل سوي دي خو دوی ته یې کره شمېرنه ده معلومه. لا دغه ښځو یو شمېرې په غزنی ښار کې خیرات ټولولو ته هم اړې سوي دي. د غزنی ځینې مدني فعالان وایي که دغه ښځو ته د کار زمینه برابره نه سي په ټولنه کې به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیات سي.
اوس به پکتیا ته ورسو چې چې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې جنګیږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې مسافر او یا هم په کاروبارونو او دندو بوختي د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پیرا وکړي. له دې ولایت څخه زما همکار دغه راپور چمتو کړی.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر دا قومي شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالي او ځني زیانونو د اوښتو سبب شوې ده خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی یې په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیرا دې ما دا سړی نه نیولې دا په ډیر د روپۍ باندې مې نیولې دا غا سړی چې دا غا په دوبۍ کې ده. نو دا پیرا چې دا موږ جنگ ته جنگ پیرې ته خېزو دا پیرا را کوي خپلې پیرې مومي خو خیر موږ ډیر چې دا مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د دې جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندویه مورچل کې تیر کړي او پره وکړي او یا هم وخت نا وخت په رامنځته کېدونکي جنګ کې ورشریک شي. دای وای د په څیر مصروف او له هیواد بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قبیله جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ورډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دا په پیسو ورکړي دا ایمان قدر ته وایم چې 15000 روپۍ هر میاس زو ورته ورکوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دې دغنه دی پاک وي یا په پیسې پرې کوي یا په خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بله اصطلاح د سیمه ییز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی او د دې شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له هغو لاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځایي چارواکو، میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان، ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار روان باندې او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو اوریدو سنو په کابل کې څلور بجې دېش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له اسد لالودین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینې انخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره په اوږدو د ریل پټلۍ د چي د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټ په ظرفیت د برېښنا د لیږد او د نوري فایبر پروژې دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوختې. د افغانستان د دولت پلاوی هم ورته څرګندونې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د اندېښنې شریکې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګاش به خپور کړی، پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې دی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دي ویلي چې نوموړی یې پرون استیضاح کړ. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام لرو او تر څنګه کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلی سئ، خو تر هغه د مخه به د سپورت له ډګره نوي پرمختګونه وورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربي اماراتو ته روان شو. ښاغلی راشد خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د استرالیا بګ باش سیالۍ پریښي تر څو د ایرلند په وړاندې د افغانستان له ملي ټیم سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نور لوبغاړي محمد نبی ساحل او مجیب زدران هم د افغانستان او ایرلند په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربي اماراتو ته تللي. د روان جون میاشتې په 21مه د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 50 اوریزې سیالۍ په متحد عربي اماراتو کې کیږي. د رستم زمین د باسکټبال لوبډله د سمنګان ولایت د باسکټبال سیالیو اتلسوه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمید الله فیضی وایي چې دغه سیالي یو میاشت وړاندې د دغه ولایت په مرکز ایبخار کې د باسکټبال د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د نوموړي په وینا نن د دغو سیالیو وروستۍ ورځ وه چې د رستم زمین او عامه روغتیا ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. رستم زمین لوبډلې د 150 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د عامه روغتیا لوبډلې ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې د سمنګان ولایت د باسکټبال منتخب لوبډلې ته 12 لوبغاړي انتخاب شول. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې سبا به د سویلي افریقا په وړاندې د کرکټ لوبډله اعلان کړي. د پاکستان د کرکټ د غوراوي بورډ غړي محمد وسیم ویلي دي دغه شلکه سیستم به له سلام او شروع وروسته او غوره سي. د پاکستان او سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې دوه ټیسټ او درې شل اوریزې لوبې کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې جون میاشتې په 26مه په پاکستان کې پیل او د فبروري تر 14مه دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هغه ماشومان چې په ګېډه کې چنجي لري دوی له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دغه چنجي درلو د استفراغ به کوه او جوشنده ته به وډېره پراته اوس چې د اوس د هلته ملاستې دروغ مې وایه زه بېخي درېدا ونیسم پښې مخ کړي هوا سرکېدونه نه اوس دغه دوه درې ورځې بېخي خلاص.
ولې د ماشومانو په ګېډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعت له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکله خبرې کوو، له عامو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چنجي هغه سي ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مرګ تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو، هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چنجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غېدلې دي.
زما د غایوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلات لري چې راس کې چنجي؟
څه رقم آلات چې استفراغ یې کوم
بل څنګه؟ او نس پرسېدلې و؟
دغه چې خوراک نه خوري چې نس پرسېدلې نس هم هغسې کې ته د اوس بېخي چنګ مونږ وایي.
څومره سره پازه به زده دومره په تکلیف د دې چنجې له لاسه؟
دا چنجې درلو د استفراغ به کوه او جوشنده ته به وډېره پراته.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې اوس د هلته ملاستې اوس دغه پچکاریګان ډاکترانو شعر وکړي دا اوس چې بېخي دروغ مې وایه زه بېخي درېدا ونیسم پښې مې خکي.
چنجې له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چنجې نه پوهېږم چې څه شي نه ورته پیدا سول. دغه باندې لزه نه پوهېږم.
ماشومان دې پاک ساتل؟
ماشومان وو پاک ساتل.
د چنجې دوا چې ورکوي کنه بیا نور پرهیز کوم شیان ورسره ورکوي؟ پرهیزانه
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی دغه پستی په خوا کم غواړه دغه ورکا د بیخید خوراک فاطمه نه خورم یا دوه قشقم فزور ور نه لري چی شری خورم.
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. هوا سرکېدونه نه وو دغه دوه درې ورځې بیخي خلاص ده.
زیات ډنګر سول؟
هو زیات ډنګر سول.
مو مدینه
لکوب زیرا غلی
لکارتینونه
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور کې خالي ماشوم لرم ده.
په دې څه سی ویډیو وس
د سپین پیناټا کې نه ورکم سپونه غو نه ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پرسيږي او ډوډۍ نه خوښه ما بيشته سي.
درد هم لري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې سي تکلیف هم پازای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړی هم سي زړی زړی به هیڅ خوب نه لري.
د چې له خور جنې مزمنه څو بچی لري؟
15 بچی. خو ناله کې شي نس نه درته چې وخت زر په واده چای جوړي ورنه کنه دا زنه نه بناله وي
چې وګي سي بیا نو نس درته کوي. اته ماشومان چې در لودل نس کې
د څه دغه غټ جنګه شي مې وي مونږه مناشت مناشت کې دوه ته تابلې درکو یا مو شربت درکو دو به چنجي خطا کوله دا درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکړي.
څنګه دی بیا چنجي لري؟
100% لري. چې وخت سمري د دخله نه سپینلره نو خلاره زه دا په مخ کې چې بالغ دې بالغ شي سپینې پیدا کړي.
ښه.